السلام علیکم ستریم شی وخت په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته رابولم. د کندز په دشت ارچی کې پرون بمبار وشو چې ویل کېږي په څو طالب مشرانو یو شمېر سربیره یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښې د لا څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکل شوی. په بهرنۍ موضوع کې مورې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. دا او نور ډیر مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي د بشري حقوقو د څارنې ډله یې په کندوز کې د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې تمدید شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر نړیوالو ژغ وکړ چې د یمن سره د بشري مرستو لپاره دې پیسې راغونډې کړي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یوناما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې پرون غرمه د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د حملې په ځای کې د وسلوالو طالبانو غونډه چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو روانه وه. د دشتیرچی ولسوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پر یوه مدرسه بمبارد شوی دی چې په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو د دغې پېښې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی خپور سوی. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامي غونډه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پر ټویټر په یو پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکیلو خواو غږ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاندوایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې نېټې تمدید شوې ده. قیصر خان افریدي نن له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري غواړي چې افغان کډوال په خپله خوښه او په امن کې خپل هیواد ته ستانه شي.
دا روان مهاجر چې کوم دا وی کوم پروف اف ريجستریشن کارت زی دا ری ایکستنشن دا 2013 د جون پورې شوې دي، یعنی د دیرشم جون پورې د دې میاز زیات کړل شوې دي. او دا فیصله په کابینه کې شوی و په مارچ کې. مونږ لکه همیش دا خبره کړې ده چې د روان مهاجرو چې بیرته چې کوم ستن واپس تک دی هغه باید چې والنټری سیفی ګریجولی او ډیګنیفایډ وي.
افریدی وویل لږ تر لږه 130,000 افغان کډوال په پاکستان کې لا هم اوسي. د هغه په وینا تقریبا 430,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د ښاروالۍ د ریاست 15 مامورین نیولې دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له کاري صلاحیته د سوې استفادې په تور ونیول شول. د فرهاد په وینا په نیول شوو کسانو کې د ښاروالۍ د عوایدو د برخې یو شمېر مسؤلان شامل دي. د هغوی څېړنې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ډله د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت خبر شوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند د لشکري طیبه سره د ارتباط لامل د بهرنیو تروریستانو لیست اچول شوی دی. تحریک ازادي کشمیر ډله چې د هند په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري هم له لشکري طیبه سره د تړاو لامل په دې لیست کې شامل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکري طیبه د تروریستي ډلو په ډله کې ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا اقدام به د لشکري طیبه هغه مالی سرچینې بندې کړي چې د تروریستي حملو د پلان او سرته رسولو لپاره اړتیا ورته لري. په بیان کې څرګنده شوی چې د دې ډلو مالی سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له دې ډلو سره له مالي معاملو منع شوي دي. ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دي 2.96 میلیارد ډالر راغونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونیو کوترش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل
Yemen's situation today is catastrophic.
نن ورځ په یمن کې وضعیت بحرانی دی، له مصیبت ډک دی. خو د نړیوالو په مرسته باید په یمن کې د اوږدمهالې غمیزې مخنیوی وشي. کوتریش وویل چې سعودي عرب او متحدو عربي اماراتو سږکال 930 میلیونه ډالر د بشري مرستو پلان ته ورکړي او نورو مرسته کوونکو هم 293 میلیونه ډالر ورته برابر کړي دي. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږ تر لږه 10,000 وګړي وژل سوي او 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یمن د هغې هیواد د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د پلویانو چې سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي او د حوثي ملیشو ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. او د مسکو ښار مسؤلانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. یو شمېر فعالانو غوښتل چې نن په مسکو کې کرملین ته مخامخ پر میدان راغونډ شي او خپل اعتراض څرګند کړي. په مسکو کې مدني فعالانو پلان درلود چې د قدرتمندو وګړو له لورې د ښځو په وړاندې د جنسي زور زیاتي او غیر مناسب چلند پر ضد او د دې کار د قربانیانو د درناوي لپاره اعتراض وکړي، خو هغوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د کندز په دشترچي کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربېره ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي طالبان په نښه شوي.
زیر عنوان دستاروندی طالبات کویتا و از ایجاد جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاروندی کلان از طالبات جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده.
یونما ویلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه باندې بر راپورونه په دقیقه توګه وڅېړي. په کونړ کې یو ځل بیا له پولې هاغاړې د پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې دي.
پاکستانی نظامیان طرف ده متاسفانه په تیرو څلورو ساعتو کې کونړ ولایت په دانګان ولسوالۍ کې 380 مختلف النوع ثقيله مرمیو ثابت کړی دی. 15 هیوادوال زخمیان شوي دي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلی اسرائیل دی او هیواد په توګه د وسیدو حق لري. او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خبرونه د ګوډي اچار او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د دوشنبه ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. دغې جرګې دوم مرستیال د سهشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او په کار ده چې دغه پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وویل د تېرې ورځې هوایي برید په دشتیارچی کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتاني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا سل تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معزه کوي چې د دولار شاته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع بررسی کوي. د بررسی وروسته بیا تالار ته وړاندیز کوي. دغه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو په دې موضوع باندې مونږ چپ نه پات کیږو چې چیرې دغه په واقعه سره ملکي کسان شهیدان شوی وو، یعنی د دې دولت په مقابل کې ظلم شوی یا مونږ چپ نه شو پات کیدای.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغې پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډېری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایي حملو او عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ شوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کېږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشترچي په دفتنی سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د ده په خبره په دغه راټولېدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو څیرو له کوټې شورا نه هم ګډون درلود. د وایي د دستربندۍ په پلمه له کوټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرګ شوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په دې پوهېږو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامي ناسته لرله او ځانونه یې برابرول. د طالبانو مشران په دغه ناسته کې وو نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولي وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرګ شوبله ملکي وګړو ته اوښتې ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. دشتیارچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېرې برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوی ټاکل شوی څو په کندوز کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې سپیناوی وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د کندوز پرونۍ پېښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپو انتظار خادم دغه خبر ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې طالبان هم باید له ملکیانو د سپار په توګه کار وانخلي. له ښاغلي خادم سره مې شیبه مخکې خبرې وکړې او د کندوز د پرونۍ هوایي بمباری په اړه باندې مې لاغه لومړۍ پوښتنه او د هغه تحلیل واخیست.
په دواړو طرفونو کې د شرایط تومره مالګه ډېره ده. کله چې تاسې نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغې به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته ورته د حملو ملي کولو کې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویمه اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالاتو نه تېرېږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سولې وړاندیز وکړ نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنه حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې ټوکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمرګې ته تر شا کېنېدو. دریم اساسي مسله دا ده چې کومه پام وي د طالبانو مشرتابه ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپل توکي چې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمنګي او ځانمرګي بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا د هغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ولس په ژوند کې تپېدلې وه هغوی ته یو سخت ګوزار و. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسي بل دې چې سوله مله شي بل هیڅ ګټه نشي رسول.
دوی حملې کړي دي افغان هوایي ځواک ویلي چې دقیقا طالبان په نخښه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي چې د هم وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالت د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغوی سپرکی یا ولی داسې غونډه تورزی چې حالت ماشومان وي یا خپل غونډه ته داسې ماشومان را بولي یا دوی خبر پدی پویږي چې دلته حمله کیږي دوی ولی هغه خلک را ولي حالت.
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شا کوم لامل ته ګوري هغه یې اقتا رامنځته کوي وای چې دا یو قدوی جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندي او ماشومان او دغه څه محافل اصلا د خپل ارزښتونه ګڼي او هلته ورځي په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې ګواکې رښتیا هم دلته زموږ د حضور له امله ملکیانو ته یا ماشومانو ته تاوان باید لاړ نه شي. ولې ډېرې مهم پوښتنې دلته مطرح کېږي چې کله دغه وطنه مهم طالبان چې نومونه یاد شوي دي په دغه برید کې وژل شوي دي له کوټې راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه دستاربندۍ ته راتلل آیا نشي کېدلی چې زمینی عملیات شوی وي؟ آینشو کېدلی چې په لار کې په دوی باندې حملې شوی وي دوی له خپلو بوټونو سره نس نابود شوی وي؟ آینشو کېدلی چې اصلا کله چې دا وژل کېږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې په اړه باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی له دغه ځایه حرکت کړی دی، دلته را رسېدلي، دلته وژل شوي دي. زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې، لږ د احساساتو، لږ د شرارت څومره ډېره ده. یعنې مناسبه دا وه چې دغه وطن طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوي دي، دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی. احیانا تر اوسه پورې خبره دا کېږي چې لاس قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنګ په ډګر کې دواړه بل پر وړاندې بندي کېږي. صحیح ده، دا درسته خبره ده، مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو، د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو، او په مقابل کې به د اووه نفره طالبان د وژل کېدو خبره کوو، د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ولې طالبانو ته مناسبه دا ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي. دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کړي، دوی مناسبې ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کړي، دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سي محافلو کې برخه واخلي چې هلته نور ملکیان ته صدمه رسیږي.
د سیاسي او چارو کارپوه لیکوال انتظار خادم تحلیل مو واورید. هغه وویل چې د کندوز پیښې ته په اشاره وویل چې باید په اساسو شرایطو کې له ورته بریدونو ډډه وشي. هغه ټینګار وکړ چې که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې په هلمند او ځینو نورو ځایونو کې هم خلکو خبرې کړې دي. د هلمند د پرلت اعتراضي ناستو غړي د کندوز د ارچی ولسوالۍ د برید وغانده. که څه هم د کندوز ولایت د ارچی ولسوالۍ په مدرسه د هوایي برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو د هلمند د پرلت غړي وایي روانه جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکیانو ته اړول شوی، ځکه باید جګړه ودرېږي او سوله وشي. په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی.
د وړو مشمانو یو ډله د لشکرګاه د پرلت خیمې ته راغله، وایي جګړه بسته، موږ سوله غواړو. دوی د ځانونو سره واړه واړه سپین کاغذان لېږدوي چې پرې لیکل شوي دي جګړه تباهي ده، باید ودرول سي. په ورته وخت کې د خیمې او پرلت یو شمېر غړي وایي د کندوز د برید د دقیقه پلټنه وسي او عاملین باید قانون ته وسپارل سي. د اعتراض او پرلت د دغه خیمې یوه سپین ږیر وویل، موږ د حکومت نه د اوربند غوښتنه کړې وه، خو دوی د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو په خاطر لسګونه ملکي کسان ووژل.
چې د پنځو طالبانو دپاره پر پنځه سوه مؤمنانو او ولسي خلکو باندې بم غورځي، دا به د دې چې چا اجازه ورکړې د دې بمباري د دې څخه دې پوښتنه وسي، د دې څخه دې تحقیق وسي. نور موږ د دې مسلمانانو په وینو نه خوشحاله کیږو. یا پنځه چارواکي وو ماجد تراسی په ماجد کې څوک دماکا پر کوي، یا پنځه مسلمانان په یو جلسه کې غیږی تراسی پر غیږی باندې حمله کوي، نور پر کلتور باندې حمله کوي. نور دا خاموشي موږ ته د منلو وړ نه ده.
که څه هم تر اوسه د کندوز د برید د تلفاتو شمیرې دقیقې سوي نه دي، خو ویل کېږي هلته د مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډه کې چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مسلونو هم برخه اخیستې وه، هوایي برید ترسره سوی دی او درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما او د بشر د حقوقو دفتر مسلینو هم د دغه پیښې د تلفاتو په اړه د دقیقو څرنو غوښتنه کړې ده. د دې خبري غونډې پر مهال د هلمند د پرلت غړو یو ځل بیا د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د دواړو غاړو لخوا د ترسره کیدونکو بریدونو سمدستي درېدلو وویل.
موږ د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې راودې پاتېږي ټوله جنگ خواهی چې دی هغه دی ودغه ته اړ کې چې جنگ بس کې.
نو موږ د دغه کندوز ته ولسونو سره په دغه غم شریک یو. نورې داسې حملې موږ نه غواړو. نور ولسونو باندې زموږ غږ دی چې بیده مه کښېنئ، راپورته سئ، څو تر څو به موږ تاسې وژل کېږو.
د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د هوایي برید پر مهال د وژل شوو کسانو په اړه حکومت او طالبان بېلابېل خبرونه ورکوي او هر طرف د ځان په ګټه د بل اړخ د تلفاتو شمیر زیاتوي، خو دواړې غاړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرې هم مني. هغه خبرونه چې حکومت خپره کړي دي پکې د کوټې د شورا او د طالبانو د سری کې د لوړ پوړو کسانو د وژل کېدو ویل شوي دي، خو طالبان دا خبرې نه مني. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
مول جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس سپوږمۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما، سپین ږیري او قومي مشران د سولې د راوستلو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه پلاوي سره وکتل. دوی طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په وروستیو پریکړو بحث وکړ. د دې مسلې په اړه باندې مو د سولې عالي شورا د دارالانشا له لوی سلاکار عزیز الله فضلي سره مخکې خبرې کړې وې. هغه لومړی د همدغې غونډې په اړه موږ ته وویل.
ولیکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغو ته کوم دعوت د سولې لپاره ورکوي، نو د هغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سولې د عالي شورا رئیس جناب خلیلي صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکتر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده، د علماو غونډه ده او قومي سپین ږیري ځوانان دا ټول دعوت شوي دي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي، چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات په دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته له قید او شرط پرته یو وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کیدای شي هغه قومي مشران او سپین ږیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري.
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاءالله ولادي د ټولو هغه قومي مشرانو سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې د هغو سره به خبرې کېږي انشاءالله ولادي. او کله چې د خیر سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې بدون قید او شرط په انشاءالله ولادي د طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي او خدای دې وکړي چې موږ تاسې هم یو داسې څه په لاس راوړو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم انشاءالله ولادي په دې سفر کې به هغه څه ترلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره
کیږي. یو مسله دی دغه خلکو په اړه باندې راتوي دا کوم سپینګيري چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بالاخره سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واقعاً هم دغه وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس د حالې ځلی شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دې نظامي قوتونو دي دغه ته به مستقیم د منطقې مشران سپین ږیري مخور ځوانان دا به وځي مستقیم نیغ په نیغه به د دې سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د باس په هغه باندې واسو سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه هم نشته چې په چیچې باندې به خبرې کیږي به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. اول به دغه قومي مشران وځي، بالاخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا فساد مطرح کیږي. له
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د لوی سلاکار عزیز الله فضلي خبرې مورې دي چې په کندهار کې د نننۍ جلسې په اړه باندې موږ سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما د افغانستان د سولې عالي شورا له مشر او منشي سره خبرې کوي او د سولې په وړاندیز باندې بحث کوي. د هیلو خو ده چې دغه نننۍ ناسته چې ګڼ عالمان پکې دي د خبره یو ښه نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې دغه هیواد اصلي مشر ګڼل کیږي ویلي چې اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. د دې موضوع اړوند د سعودي عربستان د پاچاهۍ په دریس کې لوی تغییر ښکاره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د سعودي عربستان شهزاده وايي اسرائیلیان حق لري خپل هیواد ولري. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان دا خبره د دوشنبه په ورځ یوې امریکایي مجلې اتلانتیک ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا يهودان حق لري په خپل پلرنۍ سیمه کې هیواد ولري. شهزاده محمد بن سلمان ویل زه باور لرم هر څوک باید هر ځای حق ولري چې په خپل باثباته هیواد کې واوسي. د زیاته کړه چې فلسطینیان او اسرائیلیان حق لري پر خپلو مځکو ژوند وکړي. محمد بن سلمان د درو اونیو لپاره د امریکا پر سفر تللی دی. له 2002 کال راهیسې سعودي عربستان د عرب سولې نوښت اساسي ملاتړی دی چې د اسرائیل او فلسطین ستونزې ته د دوه دولتي حل غواړي. خو تر اوسه د سعودي عربستان هیڅ مشر دا نه و منلی چې اسرائیل د هر ډول مځکې حق لري. دوی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ یوازې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو مفکوره درلوده. کله چې محمد بن سلمان د خپل پلار پاچا سلمان ځایناستی سي، دی به د اسلام د ټولو سپېڅلو زیارتونو مسؤول هم سي. خو د اتلانتیک مجلې ته ویلي، تر هغو چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات خوندي وي، پر اسرائیلیانو هیڅ انتقاد نه لري چې د فلسطینیانو تر څنګ ژوند وکړي. ده ویلي، موږ په بیت المقدس کې د سپېڅلي جومات د راتلونکي په اړه له مذهبي نظره اندېښنه لرو، او همداراز د فلسطینیانو د حقونو په اړه هم اندېښنه لرو.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. کونړ په خاوره د پاکستانی فوجانو توپچی بریدونه زیات شوی. دا خبره د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو سره وکړه. د همدغه بریدونه او د پاکستان لخوا د ډیورنت پر کرښه د پوسټو جوړول او اغان تار د غزولو په اړه زموږ همکار رهلا نوري له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې د کونړ په کومو سیمو څو توغندي ورول شوي؟
د ډیر وخت راهیسې تاسو ګورئ د پاکستاني نظامیان طرفه د افغانستان کې او خاصتا د کونړ د ولایت مختلفو سرحدي ولسوالیو باندې توغندي زیاده ثقیله سله او بریدونه کېږي. متاسفانه په تیرو 24 ساعتو کې د کونړ د ولایت په دانګام ولسوالۍ کې 360 مختلف النوع د ثقیله مرمیو اصابت کړی دی، چې په نتیجه کې تقریبا دمو 15 هیوادوال زخمیان شوی دی او ځونو ته مالی زیان نه رسیدلی دی.
کورونه هم خلکو پریښی
طبعا بزای کی چې مرمه لګی خلک تر ډیره کډوالۍ ته مجبوری کی بزای کی دوته مجبوری کی
د سې هم ویل کی چې پاغه ساهو کی چې کوم زین نډز کی یلته وې سیمه خاردار شروع کړي، پوستي شروع کړي دي.
دوی دا هڅه کوشش تقریبا د افغانستان د ډیورن پر ذکر کې په ټول لاین باندې کوشش ترلوه چې سیمه خاردار وغځوي. خوشبختانه د کونړ په ډیرو سیمو کې د ولسونو په همکارۍ باندې د مخاوني ولسو په دغو نقطو کې تقریبا د یو غسل چې هم ځنې نوې پوستې ایجاد کوو هم سیم خاردار وغځوي، ولې د موږ د مسله او قوه او په مقابل یا بالمثل عمل کې دوی د مخه نیول شوې ده او اجازه یې نه ده ورکړې.
د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب تر اوسه چا ورکړي؟
هغه دوی چې په سرحد کې پوسټې ایجادوي یا سیمه خاردار غځوي او د افغانستان په خاوره کې تجاوز کو، هغه نقطې په نښه کړي او بالمثل عمل مو اجرا کړ.
د کونړ د والی ښاغلي وحید الله کلیمزی خبرې مو اوریدې. هغه وویل سلګونه توغندي په 24 ساعتونو کې د کونړ په دوو ولسوالیو لګېدلي چې 15 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نیګرار د خولي نیګرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کوم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نه خوړو احتساب یې شروع کړی. دا د طالبانو دپاره د امتحان د سوز د فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي. او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي، د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام.
خبره کوم ولې نه د دولت خبره مني، نه د سول کې، نه د تجربې سول مني، نه د تجربې غوښتنه مني. دا ظالمان اخر غواړي څه؟ دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي. دا غواړي چې شیلاګي بل نه ډک شوي. خدای مو در به دره کړو دا سول نه کوي. ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست؟
بل السلام علیکم. رشید الله درمانیم د خوست ولایت څخه. زما پیغام دغه ولس ته دغه دی چې ټول ولس باید سره په اتفاق شي، نه یوازې د هلمند اوسېدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسېدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو. طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته ځیر شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په نوې منځنۍ څپه یو فمسله شرې پنځه زموږ د اورېدو ادرسونه دي. همداراز په ویب سایټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه اورئ www.azadiradio.com. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته واصل وصال د سپورت نړۍ خبرونه دراوروي.
په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونو ته جدي کتنه کوي. یوناما ویلي په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. د افغانستان مشرانو جرګې هم نن وویل چې د حقیقت موندلو لپاره به یو پلاوی د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ ته واستوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاند وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنی موده د روان میلادي کال د جون تر 30 نیټې تمدید شوه. د قیصر خان افریدی په وینا د پاکستان کې لا هم 130,000 افغان کډوال ژوند کوي. دغه چارواکي ویلي چې دوی غواړي افغانان په امن کې په تدریجي ډول او په عزت کې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. د ملګرو ملتونو سازمان پر نړیواله ټولنه ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په جنیوا کې وویل چې په یمن کې باید د یوې غمیزي مخنیوي وشي. د مسکو شهر مسؤولانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د یو اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. په مسکو کې شمیر مدني فعالانو غوښتل چې نن کرملن ته پر مخامخ میدان راغونډ سي او د قدرتمندو وګړو له لوري د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پر ضد ژغ پورته کړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسالوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه هندبال مل لوټلې نیپال ته په ماته ورکولو سره د سویلي اسیا د هندبال سیالیو نیمه پایلو بیت وته. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو مخې افغان خزینه هندبال لوټلې نیپالي لوټلې ته په یو ورکې زلوبه کې یو لس د سلورو پوړندې ماته ورکړه. د سویلي اسیا پنځم پړاو هندبال سیالیو کې چې په هند کې روانې دي پکې د افغانستان سربیره د بوتان نیپال بنگلاديش او هندستان خزینه هندبال لوټلې ګډون لري. د سویلي اسیا خزینه هندبال سیالیو په لړ کې افغان خزینه لوبډلې له نیپال وړاندې بوتان ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې په نیمه پای لوبه کې نن د افغانستان د خزینه هندبال مل لوبډله د بنگلاديش د خزینه هندبال مل لوبډلې سره د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې د لوبسران د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې له درېو زونونو بوست، امو او کابل نه سلویښت تنو ګډون کړی وو. د ورکړو شویو معلوماتو له مخې له دې وروسته د درېو نورو زونونو سپینغار، مسینک او بندیمیر څخه هم سلویښت تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به له دې وروسته خپلو زونونو ته ستنېږي او د دوو کلونو لپاره به لوبسرۍ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څلور تنو لوبسران احمد شاه پکتین، بسم الله شینوار، احمد شاه دورانه او عزت الله سپه د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسرانو په توګه پیژندل شوي دي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشی خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای د ازادي رادیو په ویب سایت او فیسبوک باندې پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio او د ویب سایت لپاره هم azadiradio.org ته ورشئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې د دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د شاقه کارونو د کچه د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبه په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
می اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارګر مشمون چې د خیاطۍ ننوي او اترکان شاګردان دي کار کوي. د 80% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% الکان دي، 3% معلولیت لري، 90% په ونی کې ل 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% د کورنۍ او د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې شپږ 50% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 1.5% په ناوړه روغتۍ چاپېریال کې کار کوي، 2.5% زیان لیدلی، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 5% په شخصي پیسو خپله درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سې شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مایسو ترمنځ لاسلیک شول. ناجي صفای په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پروګرام او بیا ګوړی اچار پروګرام خپور شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شوو پروژو قراردادونه د سه شنبې په ورځ د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
د مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون ډالر
په مجموعی ډول دغه قراردادونه د 9 میلیون ډالر په ارزښت د نامنیو ترڅنګ زموږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان دننه په هیواد کې د بشپړو روغتیایي اسانتیاو برخمن شي.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د یادو شوو قراردادونو له مخې به په دغه ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو تنخواګانې هم 30% لوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی په دغه غونډه کې له عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
د ارزکولو کیفیت باید سټانډرد وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دینه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ تاسو نه بغوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي او که ډېر وي، که پیسې لږ وي که ډېر وي، هر څومره چې کېږي کیفیت یې باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې خځې وروسته له واده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل خځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه سبب کیږي چې له واده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د خځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استادې خبرې هم واورئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شي چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کور بهر د خزو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خزه واده شو نور د قرار په کور کې نی میړې یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خزه ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په وخزینه پارک کې د ویخزې غمجنې چیرې ته متوجه شوم چې ل خپل کورنۍ سره د سیل لپاره راغلی و. خو ناره مخکاریده کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅ کله د هیلې ته ونه رسیده.
له نامزادۍ مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هېڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لورونو ښځې مې.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هېڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولاد داری کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
نامزاد سوما بیا نو پوهنتون کې وم. امی ام کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او څه واده سوم، نو خپله مې نه غوښتل. ماشومان مې سو، کورنۍ مشکلات سو، نو پوهنتون رانه پاتې سو. اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم، یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده، او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم مې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده کې پس لغنه مشکلات دي، د صدا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخته زیات بی راځي، نو کوی شي چې درس ونه وایي، نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرورت چې ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي، نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامې سي.
زمانو شیما د زغوان چې زمانو چې یعنی مکتب وایله د باید کار وکي، دولسمه فارغ شوې ده، دا سلور کار قابلګي وایله ده، اوس بیکار په کور کې ناشتي. نه پری دي زخوا خله فامیل نه پری دي چې دا درس وایي، مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو. زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله ده، باید چې ته شفاخانه کې کار وکي.
خو د دوه میرمنو په مقابل کې دا څه ځي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غواړي ښه راتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکي مرسل چې 4 کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري، وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
4 کاله مې د واده کېږي، 6 کاله په خبر کې درس ویلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې د 4 کلن. اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم، خو کورنۍ مشکلات لرم. غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه وسم، غواړم چې زده کړه وکم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس وایي، په ده نه ده چې وعده یې کړی دا ماشوم لري درس نشي ویلی، که هغه درس وایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده، او زه غواړم چې خپل درس ووایم. همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده م وکړي، که یو ماشوم لري که دوه ولري، کودکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت ته د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکي 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه بایله. له 3 ماشومانو سره سره یې د میړه په مرسته زده کړو ته ادامه ورکړه. جهان تابوس غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
درس ویلو سره ډېره مینه لرم. کله چې واده شوم درس مې نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ور نه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې خپل ولایت مېرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما میخواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې مېرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله مېرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد، کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وې؟ کله چې مو واده نه وکړی، زده کړې مو پوره وې چې واده مو وکړو، وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې، څنګه په دې اړه لګ راته؟
ما کله چې واده وکړ هغه کې زه دوهم کال د پوهنتون محصل وم، د طالبانو وخت و. په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کاله څرنګه تاسو پوهیږئ په کور کې وم. نو زه تقریبا 4 کال د طالبانو زه کوزدنه شوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه، تصادف هغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع شو. نو 2 کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته لغه نه کابل پوهنتون استاد شوم او وروسته لغه مې بیا خپل ماستری هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم، ما 3 ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم، چې کارونه بالکل ډېر و.
استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویل چې پوهنتون مو لوسته و، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم در له غاړې و، آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویل چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي وو چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې؟
څرنګه تاسو پوهیږئ ستونزمن خو خامخا و، ستونزې مې ډېرې درلودلې، ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړي ولې ښه پلان به ځان ته جوړوي، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ور له غاړې شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروفه نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې، دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول مېرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځانته جوړ کړي امکان لري. دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، 2-3 وظیفې لرم او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم، نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخته ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای شي. اول خو زه ټول کورنۍ ته دما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته دي خپل لور په سترګو ګوري، دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي، هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای شي ماشومانو ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودای شي، حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي یا د ماشوم توقعونه ترې کوي، خیر دی یو څو کاله د صبر وکړي، حوصله دې وکړي، ماشوم دې نه راوړي که ایران ور لګ دې لکه خپل لور سره اتصاتی، ول ډیر غټه لاس سره سړی درلودل شي. او د خزه دونه ځان به ضعیف احساس نکي چې زه نسم کولای. دوه کال، 3 کال یا 4 کال سختی راځي په سړی، ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور وکي دې غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر غونه یې کور کې خزه کولای شي، هر انسان کولای شي، خو کله سړی خپل باید جرأت وکي.
مننه استاد،
هیله کوم تاسو نوم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی. میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم ښایي چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور نو تاسې ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لاونه تر وو وورځې پونه کې
اچار اچار اچار
نڅي اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. ژبه خدا ستې شو لکه هیڅ راغلی نه وي. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډېر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درانو حاضرینو او خوږو اوریدونکو، خوشحاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړخوې ته.
له هڅه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپړوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپړوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نه، هم پوښتنه دې وکړه.
چټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
پوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمت ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباس، خاوره ده، خاوره ده. چکچکی ورته. له تورې ملنګې خور نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پټکړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا مو غره په عذاب نه کې.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړئ تل مو وېښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي، نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړئ سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي، نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چا یې ځواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
او
اژدها خم نه ده چې دا به څه شی وي؟
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده خو.
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
اول حکومت
دو رئیسان او څلور ماوینین دی شپک یویم دی رئیس خاص استازی دایی و داوی سرونه او ات وزیرانی ات پخی او اویا تن مشاورینی اویا غوگونه
چک چک ورته وکی جوابی سل پچلو که سمده تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نشي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به هم ستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې ورځې ټټو کړی دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاشکې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
هیله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې ځنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلې ده نو دا هر څه اغیر او خودل لمونږ مخکې هغوی م هم دا ډول مظاهرې کړې وې بهرمال صاحب پام ووي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکاره کوي
چیره په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یې مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یم ټول هډوکې را وړې وه ځه چې زه درغلم زه یې اخلم نه نه چپلکې وانخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه به خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلي نسواري جامو ته ځه زه به خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه څه چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړي تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي زه پوهېږم چې دسکشونه ستا خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي او ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه
وقت کی
پراونا ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمینغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4410، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.